تاسو چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوئ، کومې ستونزې لري ازادي راډیو ورڅخه خبره کړئ.
له غرمې نه مخکې په افغانستان کې 10 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې د وروستیو حالاتو په اړه درته رپورټونه لرو. 219 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
فیفا د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه خوندره ده. ایسف وایي چې د ناټو یو عسکر د افغانستان په جنوب کې وژل شوی او په پکتیکا ولایت کې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې اروپایي ټولنې په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې د نیول شوو کسانو د ډلیزې محاکمې په وړاندې سخت غبرګون وښود. پورا خبرونه واورئ. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یو ځل بیا په دې هیواد کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د فیفا رئیس جانداد سپینغر نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امنیتي ګواښونو له امله د اندېښنې ترڅنګ د افغانستان له امنیتي چارواکو نه وغوښتل چې د انتخاباتو له ترسره کېدو نه مخکې د خپل امنیتي پلانونه خلکو ته په ډاګه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ترڅنګ یو شمېر سیاسي څارونکو او سیاسي ګوندونه هم په ورته توګه د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو افغان او نړیوالو ځواکونو ویل دي چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د پکتیکا ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې 13 ورځ د دې ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پکتیکا د والی ویان حمید الله زواک ازادي راډیو ته ویل چې دا 2 تنه وسلوال طالبان له پولیسو سره د وسلوال نښتې په ترڅ کې وژل شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دې نښته کې یو طالب او 4 تنه پولیس وژل شوي، خو د پکتیکا ولایت سیمه ییز چارواکي د دې ادعا ردوي. په یو بل خبر کې ایساف یا نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي چې 13 ورځ د افغانستان په جنوب کې د ناټو واسکر وژل شوی دی. د ایساف په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې دا سرتیری د بم په چاودنه کې وژل شوی، خو د پیخې د ځای او د سرتیری د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. 13 ورځ په فاریاب ولایت کې د پوهنې د څانګې کارکونکو ته د چاپیریال ساتنې شپږ ورځنی روزنی سیمینار پیل شو. د پوهنې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې سیمینار کې به د فاریاب ولایت 130 تنو ښوونکو او د پوهنې کارکونکو ته د چاپیریال ساتنې په اړه روزنه ورکړی شي. په خبر کې ویل شوي چې دا روزنی سیمینار د یونیسف ادارې په مالي مرسته جوړ شوی دی. په یو بل خبر کې له میدان وردګو ولایت څخه ویل شوي چې 13 ورځ په میدان ښار کې د ولایت لخوا له شپږ دیرشو جمعتونو سره د څه باندې 500,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د فرشونو، شمسی برېښنا او لوډ سپیکرونو مرسته وشوه. او د امیجان خوستی د صرافی شرکت د راپور له مخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 90 پوله، یو اروپایي یورو 9.5 افغانۍ 40 پوله، یو استرلینګ پاوند 1.8 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1,595 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه. نړیوال خبرونه له عصمت سروان څخه واورئ.
بریتانیا، فرانسې او د اروپای ټولنې یو شمېر نورو هیوادونو د ایراني مقاماتو لخوا په وروستیو مظاهرو کې د نیول شویو کسانو د ډله ییزې محاکمې په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی. په دغو کسانو کې چې په تهران کې انقلابي محکمې ته وړاندې شوي دي، په تهران کې د بریتانیا او فرانسې د سفارتونو محلي کارکوونکي او یو فرانسوي ښوونکي شامل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلیبند دغه محاکمه یو پاراوونکی عمل بللی دی. فرانسې بیا له ایرانه غوښتي چې د دغه هیواد تبع او د فرانسې د سفارت ایرانی کارکوونکي سمدستي خوشي کړي. اروپایي ټولنې ویلي د دې اتحادیې د هر غړي هیواد پر ضد د ایراني چارواکو عمل د ټولې اروپایي ټولنې خلاف ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي نوموړي فکر کوي چې چین اوس د امریکا د اقتصادي سیستم د بیا رغیدنې په اړه یو څه مطمئن نه شوی دی. کلینټن ویلي هغه فکر کوي چې له چینایي مقاماتو سره له خبرو وروسته اوس چینایي چارواکي د امریکا د اقتصاد په اړه ډاډمن شوي دي. هغې وویل د متحده ایالاتو اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی او ولسمشر اوباما دې ته ژمن دی چې اقتصادي کسر پوره کړي. هیلری کلینټن دا څرګندونې له سی این این تلویزیون سره په یوه مرکه کې وکړې چې ټاکل شوې ده نن خپره شي. د امریکا او چین لوړ رتبه اقتصادي او ډیپلوماټیکو مسولانو تیر میاشت په واشنگتن کې په خپلو کې دوه ورځې خبري ترسره کړې. د متحده ایالاتو په نیویارک ایالت کې له یوې وړې الوتکې سره د یوې هیلیکوپټرې د جنګېدو په پیښه کې چې د هاډسن د سیند پر فضا وشوه 9 تنه مړه شوي دي. دا پیښه تېره ورځ ناوخته شوې او ویل کېږي چې په مړو کې 15 ایټالوي سیاحان هم شامل دي. د نیویارک پولیسو وویل یوې بلې هیلیکوپټرې دغو دواړو الوتکو ته پیغام هم استولی، خو کېدای شي چې نسکورو شویو الوتکو به نه وي ترلاسه کړی. ویل کېږي چې زرګونو کسانو د هاډسن د سیند پر فضا د هلیکوپټرو او د دغه وړی الوتکې د ټکر پیښه ولیده. په سومالیا کې د روسي جګړو او تاوتریخوالو له امله 8 تنه وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. دغه مرژوبل پرون هغه مهال وشوه چې اسلامي سختریزو پر هوایي ډګر او د جمهوري ریاست پر ودانۍ د درنو وسلو ډزې وکړې. دا حمله هغه مهال وشوه چې د سومالیا ولسمشر شیخ شریف احمد له کینیا څخه بیرته هیواد ته ورسید. نوموړي په کینیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ژمنه کړې چې د سختریزو وسلوارو پر ضد جګړه کې د سومالیا له حکومت سره خپلې مرستې دوه چنده کړي. د باسک بیلتون غشتونکو ډلې یا ایتا په یوې اعلامیه کې چې په دې وروستیو کې د یو شمېر حملو مسولیت په غاړه اخیستی دی. په دې اعلامیه کې چې د ګارا لویدیځه ورځپاڼه کې خپره شوې ویل شوي دي چې د باسک ډله د جون په 19 د هغې بمی حملې مسولیت په غاړه اخلي چې په نتیجه کې د پولیسو یو افسر د ګوریا ګارا په سیمه کې ووژل شو. دغه راز په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د 3 جولای په 10 نیټه د باسک ډلې د متوسطې مدیترانې په میجرکا ټاپو کې 14 کړې ده. دغه ډله په یوه لسیزه کې 1828 کسانو په وژلو تورنه ده. د باسک بلتون غشتون کې د هسپانیا او فرانسې په ځینو سیمو کې د یو خپلواک دولت د تاسیس لپاره فعالیت کوي. او په مالدووا کې څلورو لویدیځو پلوو ګوندونو په دغه هیواد کې د یو ائتلافي حکومت د رامنځته کولو لپاره په رسمي ډول موافقه کړې ده. دغه څلور واړه ګوندونه چې پخوا په اپوزیسیون کې ول د جولای د 9 نیټې په انتخاباتو کې د زیاتو رایو د ترلاسه کولو بریالي شوي دي. دغه ګوندونو ویلي د اروپایي ائتلاف تشکیل او د قانون حاکمیت به د راتلونکي حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل وي.
لس بجې او 8 دقیقې دي. په روانه خبرونه کې په دې اړه رپورت اوري چې د جرمني د دفاع وزیر وایي افغانستان ته نور سرتیني ناست وي، خو په دې هیواد کې اوسني ځواکونه به تر 100 کلونو پورې ښایي ونه باسي. او په پام کې چې متحده ایالاتو برتانیې په افغانستان کې د کوکنارو د کر د فصل تر رسیدو دمخه په میلیونونو ډالر مرسته وکړي، خو دا دواړه هیوادونه په دې برخه کې د بزګرانو کلک ملاتړ غواړي. په مزار شریف کې د داوطلبانه محرمانه مرکز یا وی سی ټی د روغتیایي مرکز د مسؤلانو د څرګندونو په اړه هم درته رپورټ لرو. د انتخابات په اړه هم رپورټونه او مطالب په دې خپرونه کې خپرېږي. 219 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري. د جرمني دفاع وزیر ویل چې افغانستان د بنور سرتیری ون لیږي، خو له دې هیواد څخه به د امنیت تر ټینګېدو پورې ښایي 10 کاله نور هم خپل عسکر ونه باسي. د فرانس جوزف یونګ د څرګندونو نور جزئیات له اسمت سروان څخه اورو.
د جرمني دفاع وزیر فرانس یوزف یونګ وویل چې د دغه هیواد ځواکونه تر څو چې په افغانستان کې امنیتي حالات سمیږي ښایي 10 کاله نور هم پاتې شي. شغلی یونګ دا خبره د برلین چاپ بلد ورسپانې ته وکړه چې پرون خبره شوه. هغه وویل د دې لپاره چې د کندوز په شمالي ولایت کې چې جرمني ځواکونه د امنیتي چارو مسولیت په غاړه لري ثبات راوستل شي، دوی لشته لږه له 15 تر 30 کلونو وخت اړتیا لري. یونګ دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د برېټانیا راتلونکي لوی درستیز هم ویلي چې هیواد به په یوه نه یوه ډول تر 40 یا 50 کلونو پورې په افغانستان کې ونډه ولري. هغه وویل په افغانستان کې به د برېټانوي سرتیرو رول بدل شي، خو برېټانیا به تر راتلونکو 40 کلونو پورې د افغانستان په پرمختیایي د حکومت او ادارې د اصلاحاتو او امنیت په برخو کې په یوه نه یوه ډول برخه ولري. جنرال سر ریچارد همداراز وویل د ناټو ځواکونه به تر هغو له افغانستانه ونوځي چې د افغانستان خپله اردو د خپل هیواد د امنیت جوګه شوې نه وي. په افغانستان کې جرمني سرتیرو مخکې په پوځي عملیاتو کې برخه نه اخیسته، خو تیره میاشتې په کندوز ولایت کې په پراخو عملیاتو کې ګډون وکړ. دا عملیات له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د جرمني د سرتیرو لپاره تر ټولو لوی پوځي عملیات ول. جرمنی سرتیرو ته اوس ویل شوی چې پر وسلوالو طالبانو حمله کولی شي. یوم د ناټو د عمومي منشي د دې غوښتنې په ځواب کې چې افغانستان ته نور پوځیان ولیږي وویل چې نور سرتیری به ونه لیږي. د ناټو نوي سرمنشي د جمعې په ورځ په کابل کې په جرمني غږ وکړ چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي، خو یونګ وویل جرمني حاضر ده په افغانستان کې 4.5 زره عسکر او 300 هوایي څارونکي لري او پر دې سربیره افغانستان ته هر کال 200 میلیون یورو مرسته ورکوي چې له 2002 کال راهیسې 1200 میلیون یورو مرسته کړې ده. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړه اوس په افغانستان کې ملکي او پرمختیایي چارې د پوځي چارو په شان مهمې دي او جرمني تر ډیرو اروپایي هیوادونو په دغو برخو کې زیاته ونډه لرلې ده.
لأوونه تر اوو وورزی د اونی د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با آزادی رادیو.
په پام کې ده چې متحده ایالات او برېټانیا به په افغانستان کې د کوکنارو د کر د فصل تر رارسېدو د مخه په میلیونونو ډالرو مرسته وکړي، خو دا دواړه هیوادونه په دې برخه کې د بزګرانو کلک ملاتړ غواړي. په دغو مرستو کې بزګرانو ته سبسېری نه ورکول کیږي، بلکې یوازې دوی ته د وړو پورونو د تمویل لارې هڅه کوي چې د کوکنارو د کر مخه ونیول شي. همداراز ټاکل شوی دی چې امریکا او برېټانیا د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او کوکنارو د تولید د څار لپاره د امنیتي پرسونل شمیر هم زیات کړي. واشنگټن پوسټ رسپانډه په دې حق له مطلب خبر کړی چې مهمه برخه صالحه سغزی خلقی وړاندې کوي.
متحد ایالات او برېټانیا په پام کې لري چې په راتلونکو دوه میاشتو کې په میلیونونو ډالر ولګوي څو افغان بزګر د کوکنارو له کر څخه لاس په سر کېدو ته وهڅوي. دغه مطلب واشنگټن پوسټ رسپانې خبر کړی دی. رسپانه لیکي امریکایي او برېټانوي مقامات هیله مند دي چې بزګرانو ته د اصلاح شویو تخمونو په ارزانه بیه د غنمو او نیالګیو د قلمو د اسانو کریډیټونو ورکولو د ودانیو سړکونو او د اوبو د کانالونو د سیستمونو د برابرولو له لارې دوی ته د کار اسانتیاوې برابرې کړي چې د کوکنارو د کر بل بدیل ده او د کښت فصل له پیل څخه مخته ورسره مرسته وشي چې په اکتوبر کې پیلېږي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړي مقام وویل موږ داسې یوې طریقې ته اړ یو چې وکړی شو ډېر زر افغان بزګرو ته پیسې ورسوو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک واشنگټن پوسټ ورسپانې ته ویلي د پروګرام د کوکنارو د کر او لمنځه وړلو لپاره د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش د ادارې هغه سیاست بدلوي چې خپل پام یې ورته اړولی و او په میلیونونه ډالر ضایع شول. ښاغلی هولبروک خبریالانو ته وویل یوازې د کوکنارو لمنځه وړل بزګر ناداره او پردي کوي او هغوی د وسلوالو طالبانو لمنو ته اچوي، خو باید وویل شي چې د محصول متبادل ډیرو پخوانیو پروګرامونو نتیجه ورنه کړه چې په آسیایي هیوادونو او لاتینې امریکا کې د متحد ایالاتو لخوا تمویل شوي دي. د بیلګې په توګه په 1990 کال کې په کولمبیا کې ورته پروګرام پیل شو، خو د کوکاینو په تولید اغیز ډیر کم و. امریکایي مقامات وایي نوی پلان د بدیل له پخواني ناکام پلان سره ډیر توپیر لري، ځکه نوی پلان د پوځي پرمختګ د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده چې په لسهاو زره امریکایي سرتیري پکې شامل دي او په مستقیمه توګه به له بزګرو سره کار وکړي. د امریکا یو پوځي لوړ رتبه مقام چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې وایي له دغې لارې څخه چې مرستې کېږي مهمه ده. نوموړي وویل موږ سبسدۍ نه برابرو، موږ یوازې نغدې پیسې ورکوو او بزګران په دې پروګرام کې مهم رول لري. بزګران د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي موادو صنعت د جنس د ټول ارزښت او بیې په 10% اخلي. نغدې پیسې یوازې د کریډیټ او یا هم د کار د پای ته رسیدو په بدل کې ورکول کیږي. دغه لوړ رتبه امریکایي پوځي مقام همداراز وویل موږ غواړو راتلونکی کال او همدا وخت د کوکنارو په کر کې کموالی ووینو، له دې امله که موږ اوس شرایط برابر نه کړو په 6 ورځو کې چې د کوکنارو د کرلو فصل دی هغه نتیجه نشو ترلاسه کوله چې مونږ یې تمه لرو. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې پر اساس د وړو پورونو د تمویل پروګرام یا مایکرو فایننس د پلان یو پړاو دی چې شاوخوا 3 میلیون ډالر ورته ځانګړي شوي دي. په پلان کې همداراز د مخدر موادو د زیرمو او قاچاق د لمنځه وړلو هڅې په پام کې نیول شوي دي او په عین وخت کې د کوکنارو د تولید د څارنې په هدف د امنیتي پرسونل شمیر هم زیاتیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کاناډا د ناتو تړون د سرمنشي فوغراسموس د غوښتنه رد کړه چې کاناډا د 2011 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر لانس کینن وویل له افغانستان څخه د ناتو د سرمنشي د سفر پر مهال چې د هغه لخوا د کاناډا د پوځي ماموریت د اوږدېدو کومه غوښتنه شوې ده، هغه په اصل کې په قندار کې د کاناډي ځواکونو د فعالیت ستاینه کول دي. د ناتو سرمنشي افغانستان څخه د خپل وروستي سفر پر مهال وویل هیله مند دی چې کاناډا ځواکونه به له 2011 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې وي. خو د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد د پخوانی اعلان شوی پلان سره سم له 2011 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته د پایتک ایګدي. په عین حال کې د کاناډا د نوي ډیموکرات ګوند یو مسؤل ویلي چې د ناتو سرمنشي باید په دې لړ کې د کاناډا د خلکو حکومت ذهنیت او پریکړه بدل نه کړي. دا په داسې حال کې چې راتلونکو څو ورځو کې به د کاناډا صدر اعظم او د امریکا ولسمشر په خپلو کې کتنه وکړي او رپورټونه وایي چې د افغانستان پر مسله او په دې هیواد کې د کاناډایي ځواکونو د پوځي ماموریت پر مسله به دواړه مشران خبرې او بحثونه وکړي. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com په مزار شریف کې د داوطلبانه محرمانه مرکز یا وی سی ټی د روغتیاي مرکز مسؤلان وایي تر اوسه پورې سلګونه کسان معاینه کړي چې په نتیجه کې د ایچ آی وی ایډز، تور او سپین زیړی او نور خطرناک ناروغیو په حساب شوی دي. دغه مرکز د فعالیت او مسؤلانو د سرګندونو په اړه لسمینه د ازادي رادیو خبريال رپورت لري.
د دوو کلونو په اوږدو کې د مزار شریف د داوطلبانه محرمانه آزموینو په مرکز کې و د ایچ آی وی مثبت پیښې کشف او پیژندل شوې دي. د دغه مرکز مشر ډاکټر محمد محسن همایون د ایچ د ناروغۍ د خپرېدو لاملونه د جنسي اړیکو په اساس له ناروغه څخه روغ کسته او د وینې له لارې چې د سورنج د لایوي ستنې څخه د څو کسانو لپاره کار اخیستل کېږي، د غوږونو د سوري کولو، د جراحي وسایلو، د ترافیکي پیښې، د ږیرې د سامانونو او سلو څخه چې په ګډه کار اخیستل کېږي او هم ایډز له مور څخه ماشوم ته انتقالېږي. ډاکټر همایون د برخوره د داوطلبانه محرمانه آزموینو په مرکز کې د جایوي ثبت شوو پیښو په هکله وایي
تا کنون 2400 نفر از مراجعین و مریضان را مشوره و آزمایش نموده که از جمله تا فعلا 7 واقعه به ایچ آی وی مثبت بوده. سنتر مجهز به مرکز راجع شدند.
تر اوسه په دغه مرکز کې د 2400 کسان و د آزموینه و مشورې کارونه په داوطلبانه نا مرمانه ډول پر مخ وړل شوې دي او د ایچ آی وی او مثبت پیښو په پیژندلو بریالي شوې او مرکزی مجهز سنتر ترجه شوې دي. نو ما وړای وای په یو ځل درې سو شپږتیاوم کال کې دغه مرکز ته د مراجعینو شمیره 800 کسان وو چې له جملې څخه 2 کسان د ایچ آی وی په مثبت ناروغۍ اخته وو او په یو ځل درې سو 800 کال کې د 900 کسانو د آزموینو مشورې کارونه په دغه سنتر کې ترسره شوې دي او د دې کال څلور د ایچ آی وی مثبت پیښې سپتی او پروان کال کې تر دې مهاله 1500 کسانو خپل آزموینه په دغه مرکز کې ترسره کړې دي چې له جملې څخه یو تن د ایچ آی وی په ناروغۍ پیژندل شوی دی. ډاکټر ماین وایي چې د بلخ ولایت د داوطلبانه محرمانه آزموینو مرکز د ایډز، د سپین زیړی، تور زیړی او د سوزاک د ناروغۍ د پیژندلو په خاطر پرانستل شوی دی. د دوو کونو را په دې خوا فعالیت لري چې تر اوسه سلګونو ښځو او نارینه وو په دغه مرکز کې د خپل آزموینه ډاډ ترلاسه کړی دی. نو ما وویل کوم کسان چې د ایچ آی وی په ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي، ډیری د بهرنیو هیوادونو څخه بیرته راستنه شوي کډوال او یا هغه کسان چې بهرنیو هیوادونو ته د سوداګرۍ په مخه سفر کوي او په مخدره موادو روږدي کسان دي. ډاکټر محمد محسن همایون وایي چې په افغانستان کې 515 د ایډز مثبتې پیښې پیژندل شوي دي او له هغه څخه یې 1 د ایچ آی وی مثبتې پیښې په بلخ ولایت کې دي.
د 1988 کال انتخابات. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د هیواد 34 ولایتونو ته د لوجستیکي موادو د لیږدولو لړۍ بشپړه کړې او ډېر ژر به له ولایتي دفترونو څخه د رایې اچونې مرکزونو ته هم دغه مواد ورسیږي. دغه کمیسون ویان چې د شنبې په ورځ په دې اړه رسنیو ته معلومات ورکول. دا هم ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کولو لپاره ژمن دی او د عامه پوهاوي ډلې اوس هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې خلکو ته د انتخاباتو په اړه معلومات ورکوي. په دې اړه پام وکړئ.
دا دغه کمیسون وایان نور محمد نور چې د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د لوی د تیاریو په اړه معلومات ورکول وویل. 34 ولایتونو ته د اړتیا وړ لوجستیکي مواد رسولي او ډېر ژر به د رایې اچونې مرکزونو ته د دغو موادو لیږدول پیل شي.
کوم راپورونه چې د ولایتو څخه راتلل دغه مواد ټولو ولایتو ته رسېدلي دي. نو په نږدې راتلونکي کې به چې د انتخاباتو لپاره یعنی د زمري 19 ته 2-3 ورځې پاتې شي، موږ به دغه مواد د خپل ولایتي
هغه ویل چې له ولایتي دفترونو څخه د رایې اچونې مرکزونو ته په دغو موادو د وړلو لپاره له هوایي او ځمکني ترانسپورت سربیره له څارویو څخه هم کار واخیستلی شي. د ښاغلي نور د معلوماتو له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د لوجستیکي موادو د لیږد ترڅنګ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ګړندي کړي دي، سو خلک د راروانو انتخاباتو پر اهمیت پوه کړي. هغه زیاته کړه چې دوی د دې کار د لا ګړندي کولو لپاره د خپلو مبلغینو شمېر هم زیات کړی دی. د دغو تیارو سره سره داسې اندېښنې موجوده دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د روستي ګواښ په پام کې ساتلو سره ممکن د هیواد په ناامنه ولایتونو کې خلک ونه کړی شي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو افغان او نړیوال امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره دوی پراخه تدابیر نیولي چې د دوی په وینا خلکو ته به په انتخاباتو کې د پراخه ګډون امکانات برابر کړي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو د څارنې لپاره هم د خپلو تیاری یادونه کوي او وایي چې شاوخوا 200 کتونکو به د انتخابات وڅاري سو د هر ډول درغلیو مخنیوي وشي. د انتخابات به د زمري د میاشتې په 18 نیټه ترسره شي چې اوس ورته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي.
رادیو آزادي رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
په کابل کې د انتخاباتي شکایت اوریدونکو کمیسون لخوا د دې کمیسون 140 ولایتي کارکونکو ته د شنبې په ورځ درې ورځنی ورکشاپ پیل شو. په دې ورکشاپ کې دغه کارکونکي د زده کړه کوي چې د انتخاباتو په ورځ څرنګه درغلۍ او سرغړونې وڅاري او مرکز ته څنګه رپورټ ورکړي. ټاکل شوی ده چې د دې کمیسون 140 نورو کارکونکو ته درې ورځې وروسته بل ورکشاپ جوړ شي. د دې کمیسون یو استازی وایي تمه لري چې دغه روزنه به وکړی شي په انتخاباتو کې د درغلۍ او مخنیوی وکړي. له کابل په دې اړه رپورټ لرو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایت اوریدنې څانګه وایي غواړي د یوه دوه دورهیي روزنیز ورکشاپ په مرسته خپل ټولټال 280 ولایتي کارکوونکي وروزي چې دوی به د انتخاباتو په ورځ او تر انتخاباتو وروسته د رایو په شمیرنه او تنظیم کې د درغلیو او جال مخنیوی وکړي. د دې ورکشاپ لومړی پړاو د شنبې په ورځ پیل شو چې درې ورځې به دوام کوي او د ګډون کوونکو شمیر 140 ته رسیږي. د انتخاباتي شکایت اوریدنې کمیسیون یو غړي فهیم حکیم د دې ورکشاپ د لومړي پړاو د پیل په وخت کې ازادي راډیو ته وویل ولایتي کارکونکو به د افغان او بهرنی متخصصینو لخوا وروزل سي.
تا موضوعات را که در روز رای دهی اینا باید متوجه باشند.
ځینې موضوعات چې دوی باید د رای ورکولو په وخت کې ورته متوجه وي، دغه راز د رای د شمیرنې او توحید په وخت کې، او دا معلومه کړي چې په کومو سیمو کې د درغلۍ او جعل امکانات شته، چې دوی به خپل نظارتي او کنټرولي فعالیت ولري. که د ولایتونو په سطحه شکایتونه وي، دوی خپل صلاحیت لري چې وی څړي. که دوی فکر کوي موضوع زیات غور غواړي، دوی د موضوع مرکز یا هم صاحبي دفترونو ته وړاندې کړي چې دوی مرسته وکړي. د انتخاباتي شکایت اوریدنې کمیسیون کارکونکي په داسې وخت کې روزل کیږي چې انتخاباته ته هم لږ ورځې پاتې دي او خلک تشویش لري چې په ځینو ناامنه ولایتونو کې به شایي د انتخاباتو پروسه ځینې مشکلات ولري. خو فهیم حکیم وویل دوی هیله مند دي چې له کوم جدي مشکل سره به مخ نه سي. په جوزجان ولایت کې د انتخاباتي شکایت اوریدنې کمیسیون تحقیقي کمشنر کریم متین چې په دې ورکشاپ کې ګډون کړی وایي شایي ډېر شیان ورته نوي وي چې په عملي کارونو کې به ورڅخه ګټه اخلي.
هر کله چې یو عامو زنده سیمینار یا ټریننګ دایریږي بدون لشکره زموږ په فائدې باندې تمامېږي او دا غینه موږ په عملی کارونو کې زموږ د پاره لکه د څراغ په ډول باندې د لارې روښانولو په خاطر کار بزنه اخلو. بعد د دې چې موږ ټریننګ خلاص شو دا غي احساس په مکول څومره ګټه لري هغه څه چې زموږ په صلاحیت کې وي موږ هلته فیصله کوو. کوم چې زموږ د صلاحیت نه پورته هغه ارجاع کیږي مرکزی کمیسیون ته او د مرکزی کمیسیون د فیصلې په اساس په مورد کې تصمیم نیول کیږي.
د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات د سات پر نهوښتمه کیږي. د انتخاباتي شکایت اوریدنې کمیسیون وایي د خپل کار لپاره تر اوسه د ځینو کاندیدانو په اړه شکایتونه ورسېدلي، نو ځکه دوی هم د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د ځینو کاندیدانو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. دغه کمیسیون وایي کوشش کوي په انتخاباتو کې د هر ډول درغلیو مخه ونیسي، خو دغه کمیسیون په دې برخه کې د عامو خلکو همکاري ډیره مهمه وګڼله.
ستاسو رایا ستاسو راتلونکی.
ګرانو وطنوالو، راځي چې د خپل خپلواکي کاندیدان و بیژنو.
هو، ټاکنیز سیالۍ د روان کال د جوزا پر شپږویشتمه نیټه پایل او د اسد پر شپږویشتمه نیټه پای ته رسیږي. تاسو په دې موده کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کاري پروګرامونو په باره کې د رادیو او تلویزیون له لارې او یا له هغوی سره په غونډو کې د هغوی ویناګانې اوریدلی او یا یې په ورځپاڼو او مجلو کې لوستلی شئ. په دې توګه تاسو د خپل غوره کاندیدانو د کاري پروګرامونو په باره کې معلومات ترلاسه کوئ.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره نمونهی رای پانه برابروي چې د حقی رای پانو تور او سپین چاپونه دي. تاسو دغه رای پانه ترلاسه کړئ او د خپل خوښي کاندیدان پکې وپیژنئ. په دې توګه به د ټاکنو پر ورځ دغه رای پانه کې د خپل غوره کاندید پیدا کول اسانه وي.
هوکې، دا ځکه چې د روان کال د اسد پر 29 نیټه تاسو یو تن د ولسمشر او یو تن د ولایتي شورا د غړي په توګه ټاکئ.
خو یاد ولرئ چې ټاکنیز سالۍ مو چا ته پرای ورکولو نشي مجبورولی. مهمه خبره دا ده چې د خپل خوښي کاندیدان په خپل وپیژنئ او د خپل روښانه راتلونکي لپاره ورته په پوره غور سره رای ورکړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم زماله همکار څخه خبرو چې د کابل د نن چاپ په مطبوعاتو کې څرګرګې دي.
د وسخ خپلواک ورسپنه د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په پلي کولو کې ځینو ستونزو ته په اشاره لیکلې ده. که څه هم د نوې ستراتیژۍ اساسي اصول شفافیت ساتنه او جوړونه ده، خو په عمل کې په سمه توګه نه پلي کېږي. ورسپنه په خپل سر مقاله کې د برتانیې د لوی درستیز پروسه او سرګندونو چې ویلې ده، د دوی ځواکونه به د څلوېښتو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي تبصره کړې او لیکلې ده چې بهرنیو پوځونو ته د اوږدې مودې لپاره د پاتې کېدو اړتیا نشته. په ورسپنه کې د بیت الله مسعود تر وژنې وروسته د هغه د ځایناستي د ټاکلو په سر جګړې ته هم اشاره شوې. لیکل شوی دی چې په دې جګړه کې د حکیم الله مسعود د وشل کېدو او د مفتي ولی الرحمن د ټپې کېدو خبرونه خپاره شوی دی. د هیواد دولت ورسپنه په خپل سر مقاله کې پر روانو انتخاباتو د تبصرې ترڅنګ لیکلې دی چې دا نه یوازې د ولسواکۍ اصول او ارزښتونو بلکې لوړو ملي ګټو ته د ژمنتیا تر ټولو ستر ازمون دی. ورسپنه لیکلې ده چې افغانان یو ځل بیا باید نړیوالو ته په عمل کې دا ثابته کړي چې د ولسواکۍ په اصولو کلک باور لري. ورسپنه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د امریکایانو نظرونه راخستې او لیکلې ده چې په سلو کې څلور 500 امریکایان د جنگ مخالف دي. د ورسپنه هم په یو مطلب کې د بیت الله مسعود د وژنې اغېزې څېړلې او لیکلې ده چې د نوموړي وژنې سره په سیمه کې د ثبات هیلې راټوکېدلې ده. د هشت صوبنا دولت ورسپنه په خپل سر مقاله کې پر روانو انتخاباتو کې د درغلیو د امکان مسله راخستې او لیکلې ده چې یوازې په جدي تدابیرو سره د درغلیو مخنیوی کېدای شي. ورسپنه په جلا مطلب کې دا خبر ورکړه چې د جمهور ریاست څوکۍ ته 15 کاندیدان د خپلو مالي رپورټونو د نه ورکولو له کبله له 15 تر 20 زرو افغانیو پورې جریمه شوې ده. ورسپنه په بل ځای کې له افغانستان نه د خپل ځواکونو د وستلو لپاره د کاناډا د روسي پریکړې په اړه د ناټو خواشینی راخسته او لیکلې ده چې کاناډا غواړي په 2011 میلادي کال کې خپل پوځونه وباسي. د اصلاح افغانستان دولت ورسپنه هم د افغانستان سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالب پرې خبره کړې ده. انیس په خپل سر مقاله کې پر روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلکو په هڅولو کې د دینی عالمانو رول څېړلې او هغه مهم بلل ده. خو اصلاح به هم په خپل سر مقاله کې په دې ټینګار کړی ده چې روانې ستونزې یوازې د سولې د خبرو له لارې هواریدل شي. او د ملي ارمان دولت ورسپنه د انتخاباتو روان بهیر څېړلې او لیکلې ده چې د افغانستان د ژغورلو لپاره د انتخاباتو له لارې په حکومت کې اساسي بدلون راتلی شي. ورسپنه په یو بل ځای کې بیا د روانو انتخاباتو پر امنیت او په دې اړه په کابل کې په جوړې شوې غونډې هم تبصره کړې ده. ورسپنه په جلا مطلب کې لیکلې ده چې د پاکستان مدني ټولنو او دولتي چارواکو د بیت الله مسعود په وژنې خوښي څرګنده کړې. ورسپنه لیکلې ده چې دغه ټولنې د بیت الله مسعود وژنه د سولې او ثبات د ټینګښت په لور یو ګام بولي.
دا ازادي راډيو دا ازادي راډيو د افغانستان په 15 سترو خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه اوریدل شي. تاسو کولای شئ چې په منځنۍ صفه 1290 هم د افغانستان په ټولو سیمو او په سیمه کې د ازادي راډيو خبرونه چې د سهار لهونه د ماخام تر پورې دوام کوي واوري. په انټرنیټ کې په www.azadiradio.com باندې زموږ خبرونه هم اوریدل شي او هم مهم او په زړه پورې مطالب او رپورټونه پکې لوستلای شي. لسنیم بجې دی له اسمت سروان څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې امریکا به د افغانستان د راتلونکي منتخب ولسمشر ملاتړ وکړي. بریتانیا، فرانسې او د اروپای ټولنې یو شمېر نورو هیوادونو د ایراني مقاماتو لخوا په وروستیو مظاهرو کې د نیول شوو کسانو د ډله ییزې محاکمې په وړاندې سخت عکس العمل وشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي نوموړی فکر کوي چې چین اوس د امریکا د اقتصادي سیستم د بیا رغیدنې په اړه یو څه مطمئنه شوی دی. د متحده ایالاتو په نیویارک ایالت کې لوی وړي الوتکې سره د یوې هیلیکوپټرې د جنگیدو په پیښه کې چې د هارتسن د سین پر فضا وشو نه تنه مړ شوې دي. په سومالیا کې د وروستیو جګړو او تاوتریخوالو له امله 8 تنه وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. او د باسک بلتون غوښتونکي ډلې یا ایتا په یوې اعلامیې کې په دې وروستیو کې د یو شمېر حملو مسؤلیت په غاړه واخیست.
جون په شیبو کې او زما سیمه زما مینه 19 پروګرامونه چمتو دي.
جون په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
کم از دوران آن.
آیا مقصد آن
سیستم رومی نیست؟
چه نوع
دایی متعدد؟
دامون نشده.
مازیم
تابه. عزت من آوریدون کو ستلی مسی. نن بالامرای پا ملی موزیم کی د نورستان د لرګینو آثارو په اړه مطلب واورئ. بیا به هغه مرغه در وپیژنو چې خلک پال پرې ګوري. دا مطالب به زه و مان نیازی او لینا شریفی درته وړاندې کړو.
او کدل حال می پر معلوم کو کدل حال می پر معلوم کو سن پی جنو یار ټول جهان پی جنو لتا کای دی کوي چې د پنسی په ټاکی نا د پنسی په ټاکی نا سن پی جنو یار ټول جهان پی جنو بنګل دی کیو هڅه کړه دمر دیوانه کړم هڅه کړه دمر دیوانه کړم.
عزت منو اوریدونکو، د افغانستان د ملي موزیم د مقاماتو په وینا په دغه موزیم کې په لسګونو زره لرغونی آثار خوندي دي چې یو لویه برخه یې له 15% تر 60% پورې یوازې له نورستان سره تعلق لري. د ملي موزیم مشر عمر خان مسعودی به راته ووایي چې د نورستان آثار د کومو کلونو دي او څه ځانګړنې لري.
د موږ سره چې موجود دي د 13مې پېړۍ د وروستیو کلونو نه د 16مې پېړۍ تر وروستیو کلو پورې احتوا کوي. د هغه نه مخکېني آثار چې شاید ډېر په نورستان کې آثار زیات وي، موږ په ملي موزیم کې متاسفانه نه لرو. هغه آثار چې د جنګو نه په امن کې پاتې شوي دي، په مجموع کې د دې دقیقه انوینټوري په 2004 میلادي کال کې موږ شروع کړې ده، تر اوسه پورې 500 پارچو آثارو ته موږ مکمل اسناد په انګلیسي او دري ژبه تکمیل کړي. دا پروسه جریان لري. کله چې دا پروسه تکمیل شوه، یقیقا دقیقه حساب ممتلاس راشي چې څو قلم او څومره پارچه اثر موجود دي. د نورستان اثر تاسو پوښتنه وکړه، دا هم د اتنوګرافي ډپارټمنټ پورې اړه نیسي. د بخش مجموعان که و اته زره اثر په نظر کې ونیسو، تقریبا 15% تر 60% به د نورستان د اثارو مجموعه احتوا کړي. د دې اسناد مکمل لرو. زیاته برخه د دوی هغه اثر دي چې د لرګي نه جوړ شوي دي. هر چې د لرې لرګی نه او دوی یو خاص هنر لري چې ویل شم چې د یوې درې تر بلې درې پورې د دوی هنر متمایز ده، فرق لري. دغه د لرګیو اثر زیاته مجموعه تشکیلوي.
د ملي موزیم د اتنوګرافۍ څانګې مدیره آغلی فوزیه همراز ساپۍ به راته ووایي چې د اتنوګرافۍ څانګې نورستان تالار کې د نورستان څه شمېر لرګین آثار نندارې ته ایښودل شوي دي.
د می تالار در مجموع 82 پارچه آثار د می تالار
په دغه تالار کې کابو 2 اتیا آثار نندارې ته ایښودل شوي دي چې څلوېښت غالۍ، ګاڼې او د مختلفو سیمو ځینې نور آثار دي. خو 23 آثار یوازې له نورستان سره تعلق لري چې ډېره برخه یې ستنې یا ستونونه، دروازې، څوکۍ، لرګین لوښي او لمسی دي.
په نورستانی آثارو کې یوه ډېره برخه مجسمې، د کلاو دروازې، ورونه، څوکۍ، ستنې یا ستونونه، لوښي، لیمڅي او سبدونه دي. د اغلی ساپۍ په وینا، هغه وخت چې افغانانو د اسلام دین ومانه، یوازې د نورستان خلکو انکار وکړ، غرونو ته یې مخه کړه او بیا کابو زر کاله له مسلمانانو سره وجنګېدل. دوی ایسارو غرونو او ګړنګونو ته مجبوره شول او د طبیعت له کاڼو، بوټو او ژوندو څارویو پراخه استفاده وکړه او د اړتیا وړ ټول شیان یې له طبیعي لورینو برابر کړل. هم تر دې چې هغه مهال یې وسپنه هم وکاروله او د دې په خاطر چې له نورو سره یوه مشترکه ژبه پیدا کړي، نو د نورو د پوهاوي لپاره یې د کیندنو یا کندنکارۍ په مرسته یوه سمبولیکه ژبه رامنځته کړه. د دغې منقوشې سمبولیکې ژبې په مرسته به دوی د خپلې قبیلې خلک پوهول. هغه مهال هرې قبیلې ځان ته مشر درلود. د مشر ټول لګښت بیا د کلي یو خان په غاړه اخیست. خان ته به هم د مشر په سترګه کتل کېدل. یو کس به پوځي مشر و. د مشرانو ځانګړي څوکۍ وې. د دروازې ورونه به یې هم ښکاره او معلومدار و. لارویان به پوهېدل چې د کومو نښو او نقشو دروازه د چا ده. د ملي موزیم د نورستان څانګې په تالار کې څو داسې څوکۍ او دروازې شته. آغلی ساپۍ به راته ووایي چې دغه څوکۍ او دروازې څنګه جوړې دي.
و اینال این دروازه را اینال وزی که
ای دبیل که پا داول تاسو داغ دروازه و گوری دا دروازه سر تر پای کندن کاری شویده. دا دروازه پر داره دو دایری دی او لندنه برخه دا مزاری غوندی ابدل شویده چه هر برخه زان تمانا خیندی. لندنه او باندنه دایری دا خیی چه دروازه دا یو پاوزی مشرده پا جنگونو که دو مدالا اخیستی. لندنه برخه چه یو ابدل شوی شکل دی دا دی یوالی، وحدت او اتحاد مانا لری. دغه بل وګورئ، دا بیا یو ستون یا ستنه ده چې څلور آسان پرې کیندل شوي دي. له دې معلومیږي چې هغه وخت هم د څلور آسانو بګۍ رواج وي. دغه بله بیا تاسو یوه میرمن وینئ چې پر یوې وزې سپره ده. بل مهم ټکی د ناستې څوکۍ دي. هغه وخت د هر مشر څوکۍ معلومه وه او پر څوکیو به یې ټولې کارنامې کیندل شوې وې. فرزن د څوکۍ څښتن په څومره جنګونو کې ګډون کړی دی، څومره مډالونه یې اخیستي دي، څومره کسان یې اسیر کړي دي او داسې نور.
په تالار کې نورستانی لیمڅي هم هوار دي چې پیڅ کې اوبدل شوي او په منځ کې شنې زرغوني لیکې تیری دي. د اغلی ساپۍ په وینا دا د سپینو کفارو په لاس جوړ شوي لیمڅي دي.
به نام کافرای سیاپوش و کافرای سفیدپوش.
دوی د سپینو جامو او تورو جامو په کفارو ویشل شوي وو. د ختیځ نورستان رمې سپینې وې او د لویدیځ نورستان رمې تورې. د ختیځ لوري فرشونه او جامې چې درستی بیا د خپلو میږو او وزو له څرمنو او وړیو رغولې سپینې وې، خو د لویدیځ لور چې رمې تورې وې، جامې او فرشونه به هم تور و. دغه هم یوه مجسمه ده. تاسو یو پوځي مشر وینئ چې پر آس پور دی، توپک، توره، گردنه، کارتوس، پتک او پرتلک دا گرده لطتر ملا او ولو سره کندل شویدی. موگو ساتکل کولای شو چه هغه محال د دوی پوزی تجهیزات څنګه و. بلا مهم خبر داده چه موگ دلتا د دوده خوالولو دا سمیز او چوکی ننداری تایی که چه پایه لوس پنو روغی دی. دیری مهینی او ظریفی جوری دی. لگه معلومی گی چه هغه وقت به خلکو پر میز خوراک کوا او وسپنه هم کارولا. یاد دیوی چه هغه وقت نارینه و هم خزینه پسول یا گانه کارولا. دغه مجسمه تاسو وینئ د دې سپور لخته یوالی په غوږ دی، امیل په غاړه دی او خبرګ باوګانې په لاسو دی.
د کابل ښار یو کندنکار براته ووایي چې نورستانی کندنکارۍ څه ځانګړنې لري.
زمانو وفی ولاده به بنیاد فیروسکو که بخشی کلاسیک کندنکاری که وظیفه اجرا کنه. دسته ده دو سبک کندنکاری ده، یه نورستانی ده یه کلاسیک. اگه فرق دیده چه دیده تره و دیزاین تفاوت که غصره. نورستانی غیقی ستوری دی، پانی دی، بوریا باف ترتویل که. دیکی گوره اخپل ایوینی چه ده لانده بانده دسته طبیعتی ده، پیچیده ده دیر، گل لری، ساقه لری، خسته ده. واقعی که دسته گل و برگ دونه ده گونده نده. دسته ده چار برگ ارتویل چلور برگ ده، ده گونده دک نده. ده دک کاری غط راویستل کیگی بیرون به حساب نورستانی ننش کول کیگی چپه ده ده به حساب بیرون و زیاغه ننه.
د چین اوسیدون که د نورستان آثارو پا تالار که و لاره ده لده با وابرو چه لننداری خوند اخیسته ای که یه.
My name is Sira. I come from China.
زمانم سیره ده. زل چین راغلیم. دامی اول زل ده چی دی موزیم ترازم. پا دی موزیم که دیر کلی تاریخی آثار را طول شوی دی. چیز ما ورسره دلچسپی ده. پا تیره بیاده غده لرگوی و مجسمه گانه او لوخی. دا سر راخهی چی افغانستان دیر لرغونه تاریخ لری او خوراخ کلی تاریخ لری. زما پا فکر هر چینی لافغانستان سره مینه لری.
د خغلی مسعودی په وینا که د جنگونو په کلونو کې د موزیم آثار نوای لوټ او ځای شوی اوس به مو ډیر ښایسته او بډای موزیم درلود.
یقینا نه یوازې د افغانستان د ملي موزیم بلکې د اتنوګرافي د موزیم چې په داخلي جنگونو په جریان کې دا په ارګ ریاست جمهوري د کوټي باغچې په قصر کې قرار درلوده متاسفانه د موزیم ته هم ډېره صدمه رسېدله. زیات آثار لوټ شوي دي په هغه وخت کې د نورستان د ښو آثارو نه چې هغه واقعا ډېر تاریخي قدامت هم درلوده د تسخین په شکل سره استفاده شوې ده. آثار مات شوي دي، حتی بخارۍ ته اچول شوي دي چې دا یو لویه ضایعه ده. په رو څلورم کال کې موږ وتاوم د دې یو نندرتون دلته د نورستان د تلار په نامه جوړ کو. دغه اثر شته او د خپل اړ بولو ځان متحد بولو چې دغه نور اثر هم باید موږ جمعوري کو.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com.
قدر من اوریدونکو، تاسو په ملي موزیم کې د نورستان د آثارو په اړه معلومات واوریدل. راځي واورو چې خلک په کوم مرغه پال ګوري.
د فالونو او تالیو کتل یو زوړ باور دی. ځینې افغانان له مسلمانو تعویزګرو پرته په سکانو هم فال ګوري، خو پر دغو فال کتونکو سربیره اوس خلک پر یو ډول توتی چې د مینې مرغې بولي هم فال ګوري. راځي دلی به د هغې میرمنې خبرې واورو چې د همداسې یوه توتی څښتن ته ناسته ده او خپل فال ګوري.
از جون ایش همه تر اومدم آقای بچیم تقاوت کرده خود که خدای این مردکی همه تصابش دک خورده که
تول والا چیز تالی نلارم. رغلم دزوی پلار به تقاوت شویده دا کاکا تا که نستم. خلق پری را طول و کتل می چه خلق پال گوری. ما ویلی آور به زخ پل پالم و گورم. میرته می دی اصاب و تکان پیدا شویده دیر را بندی گران دی. خدای می دی مرگای دی دی لاسکری تر دست پینی گیری می دی خدای قربان کری. هو گلا نو پال می وکود خو ز پخپل عملیم زوی می شهید شوی یتیمان را تپاتی دی پا هر چگی او راست شده
صدقه ریش صفیدش من مردکی می بسیار دوست دارم.
زتمن آوریدون کنه داغ میرمن سواد لری او نام داغ کاچه فال گوری نو دوی زمانه وقتنه وکره چه داغ دوی فال زورته او گورمه پا دی فال که دا حافظ یو بایت لکلی دی چه اگر آن ترکش ایرازی با کف آرد دل ما را به خال این دویش بخشم سمرقند و بخارا را. نو د دې میرمن فال دا سی اوس بلدی پختنه وکم چې څنګه وو د دې پزله برابر وو که
خوب خدا خوب کنه الله
شیراج به خدا وندتون خواند. یعنی
د توتی د سختن خبرې به هم وورو چې توتی په خپل روزلای کېل بل ځای را وړی دی.
ای پرنده را آقا دیگر خوانه من پرنده سانه برد شده
اخو مرغی لما سر عموخته دی. بس چه دی پنجره دروازه ور بیر تکرم رازی او پلاس میکینی. دی پنجره پسر دی پالون و تکره ایخی دی آفز شی رازی بیتو ندی. یو کاغذ را خلی دی مرغی دلتا چوک نشی روزلی مال ایران چخ دی زنگانون و پسر را وڑی دی زحمت میور سر کاله لی دی. پا هر پال لس افغانه اخلم دی ورد سل یو نیم سل افغانه گتم. لاس او شل ته مرغه مصرف کیږي نورې ماته پاتې کیږي. اوس ډیر کسان په دغه مرغه پال ګوري. په خار کې دا مرغان ډیر شوي پخوا کم وو.
د کابل د کافروشی کوڅې د دکاندار خغلی ابراهیم احمدزی په وینا دغه توتی ځکه خلک د مینې مرغه بولي چې یو د بل مخو کې په خوله کې نیسي. نوموړی به راته ووایي چې دغه توتی افغانستان ته له کومه ځایه راوړل کیږي او نرخ یې څنګه دی.
دلته د عالم چیرې توتی داشن خرڅوم. د یو شپږو رنګ دی دلته، پیروزی ډېر خوښې، لومۍ ډېر خوښ، د شوتلو رنګ نه ده، داسې شنه رنګونه دي، زیړ رنګونه دي، رقم رقم مختلف رنګونه لري. دته بس خلک عدم چیره ورته وایي، همدا چیره همدغه شان انسان ته ورته ده. دا د پاکستان نه راځي، ځان پېښور نه، کراچی نه، دې ځای کې چچاګیري کوي، بس راځي دلته. یوه جوړه یې 400 روپۍ افغانۍ ده. او همدغه صدا ده، دا چغېږي سره همدغه صدا دی. او پال گوری بده بانده ایران نرازی اقلا
زویار ده نبی منی نبی لیبانیو زویار ده نبی منی نبی لیبانیو وقتا نبی نبی ظالم
زما سیما زما مینا وړاندی کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ او د دې اونۍ د پروګرام د اوریدو بلنه درکوم. په دې پروګرام کې لمونږ سره پاتې شئ، ځکه نن د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ کې د بلوڅانو کلي ته د تلو نیت لرو چې لویدیځ لور ته یې د شولګر څپاند سیند روان دی. د بلوڅانو په کلي کې د ښاغلي نجیب الله فیروتن میلمانه یو او له ده سره د دې کلي د شاوخوا ننداره کوو چې د نوي کال په ورځو کې دښتې او دامنونه په سرو ګلانو داسې پوښلي وي چې ته په وایې سور بخمل پرې اوار ده او د رنګارنګ ګلانو خوشبویي او ښکلا ته د دې ولایت له ډېرو لرو ځایونو څخه ګڼ شمېر سیلانیان راځي. دغه کلی د نوم د څرنګوالي په اړه د سیمې د اوسیدونکو نجیب الله فیروتن څرګندونه اورو.
که چیرې موږ دغه نوم ته وګورو، دغه یو قوم پورې تړلی نوم دی. نو دغه د بلوڅانو کلی چې دی، دا هم دغسې یو قوم پورې تړلی. دلته ټول کسان چې دي بلوڅان دي، د بلوڅانو د قوم څخه دي، خو دوی ټول اوس په پښتو باندې خبرې کوي، پیری په قندارۍ پښتو باندې. یعنې ډېر یو کم شمېره هغه هم هغه غټان چې سپینږیري خلک دي، دوی کولای سي چې هغه بلوڅي زده یا په بلوڅي ژبه باندې غږېدای سي، خو نور ټول داسې چې په پښتو ژبه باندې په دغه قندارۍ پښتو باندې غږېږي.
د بلوڅانو د کلي شاوخوا ته نور کلي هم پراته دي، خو لویدیځ ته یې یوه لویه دښته ده او څنګ ته یې د بلخاب یا شولګرې سیند بهیږي چې دغه کلی خیرازه کړی. خو د بلوڅانو د کلي په لویدیځ کې په پرته دښته کې سرو ګلانو سیمې ته خاصه ښکلا وربخي.
تقریبا مشکلی چې دی داسې د غرب خواته، یعنې غرب خوا ټوله دښته ده. پسرلي په وخت کې که چیرې مو د دښتې ته وځو، نو ډېر یو شایسته انځور، شایسته ځایونه وي، خصوصا د عمل په میاشتې کې داسې سره ګلان وي چې سم لکه سرې کمبلې، داسې چې پښې ګرځې ډېر ښه خوند کوي. او غرب خوا ټول همداسې دښته ده، نور هېڅ شی نشته. تر یو سیمې پورې کورونه دي، تقریبا شاید د 300-400 کورونو په شاوخوا کې دلته خلک ژوند کوي. شاید خواته سیند دی، دغه د بلخاب سیند، یا اکثره د شولګر سیند په نامه یې پیژني. دا سیند دی چې بوییږي او دې هم یو شایسته ښکلا ورکړې زموږ کلي ته، ځکه چې د کلي څخه لاندې بوییږي او اکثر خلک د تفریح او چکر دپاره هم دلته راځي، ځکه چې سیند دی او بازي کوي، شولې دي او چکر وهي، شنه سیمه ده. دې دپاره د جنوب خواته یو کلی دی په نامه د سراسیب، او شمال خواته یو کلی د قربخه خانې په نامه یادیږي. د کله ته ځکه قربخانی کلی وایي چې دلته د سیاو اوبه راځي، سیاو موږ د چینو اوبو ته وایو، دا اوبه راځي او دې باندې اکثرا خلک شولې کوي. او دې شولو کې اکثرا که تاسو لیدلی چنګوشې وي، نو دې کې که چیرې دغه خصوصا د شولو په وخت کې نو ټول د غږونو چې اوري دا د چنګوشو غږونه وي. داسې یو د شپې د خوا خصوصا ډېر زیات غږونه وي. نو دغه لپاره د کلي ته هم د قربخانې کلی وایي.
د بلوچانو کله چې لویدیسته د بلخاب سیند روان دی، د دې کلي ډېرې زیاتې مځکې هم خړوبوي چې د شولو تر څنګ نور حاصلات هم لري، او له دې امله چې په سیمه کې شولې ترلاسه کیږي د دې لپاره ورته شولګره وایي.
یوه خاص ځانګړنه هغه ده چې دلته خلک شولې کوي. دا ورچی چې د بلخ ولایت په نورو ولسوالیو کې شولې نه کیږي، ځکه دوی د اوبو کمښت لري. خو دلته دا ستونزه نشته، او دا تقریبا د خلکو په اقتصاد باندې هم ډېره ښه اغېزه کړې ده. زموږ د کلي پیداوار نه اکثره خلک په کرنې باندې بوخت دي. دوی دیقانې کوي، مثلا جوار لري، هلته غنم دي، اوربوشې کیږي، ماش کیږي، پخته کیږي. د تازه ترکاری څخه لکه پامدور یا بانجان نومي چې ورته وایي، تور بانجانې، سره بانجانې دي، کې هندوانې، خټکی، بادرنګ، دغه اکثره تازه میوې دا چې دلته کیږي. ځکه چې سیمه داسې ده چې اوبه لري، ځمکې ډېرې ښې د کرنې لپاره. یعنې د بلخ په ولایت کې زموږ ولسوالي چې د شورګرې ولسوالي ده، یو د هغه ډېرو کلیدي ولسوالي کې ورته وایي همدا ده. ځکه چې دې باندې هغه رود راغلی دی، سیند ورباندې راغلی دی. نو ټولې مځکې د دې سیند څخه وپیژي. ځینې خلک مالداري هم کوي.
په بلوچستانو کې د کوژدې او واده ډېر په زړه پورې مراسم ترسره کیږي. داسې چې د هلک کور له دسمل اخیستو وروسته خاص مراسم جوړوي چې یوازې ښځې پکې ګډون کوي. خو د واده مراسم په داسې شور او ځواک سره ترسره کیږي چې حتی د سیمې سپین ږیري هم اترنونو ته لستوڼي بر وهي.
کوژدی کې یو خاص دود دا ده چې هغه کې شروع کې دی ځکه خو ګل ورکی خالته یو دسمال جوړوي. د دسمال باندې بیل بیل زنبوکانو زنګولې دا ور باندې وي، رنگا رنگ د پیسو میلیونو ور باندې وي. پس دې خلکو ته ډوډۍ ورکړه، دا راوړي بته زوم کوته. نو دلته درې مې ورځ باندې شزي راځي. شزي دې ته بصراخ په خیمه او چې ته بصراخ وي هغه تقریبا د سې دا وړ ډیر نازکې د سې چپلکی یا بصراخ ورته وي په پغړو کې په خې دا راوړي. او زنی خوب شیرینی او شیم په دې پښې تار ورته وي دغه د اسمان ته چې د زوم مور ته مبارکي ورکوي. د واده په شپه باندې د زوم د کورنۍ څخه شزي او نارینه یې خاص قریب چي دي، دای را ټولیږي. په دې شپه باندې د ناوې خاصه قریب خپل په کور کې ټولیږي. نو دای د شپې زی ناوې زوم دروي، دلته خلک ګډاوي کوي. او کوم مراسم چې د نکریزو مراسم دا تر سره کیږي، ګوته په ګوته کوي. بیا په دې شپه باندې زوم د ناوې کور ته پاتېږي. دا به دلته وي او سار به ډېر وختي راځي، ځکه چې باید زوم هیڅوک ونه ویني. او زوم چې کله راځي، زوم کوم بسترې کې شي باید خپل د بسترې لاندې نغدې پیسې ویږدي. دا هم په دوی کې حدود دی. نو کوم ښځې چې دا د ناوې زوم هغه بستره اچولی وي، نو دا پیسې به بیا هغه ته ورکول کیږي. کلی کې خو داسې چې یو کور ته چې د خبر ورکوي چې راسې، نو په سلګونو ځوانان ماشومان ټول راځي. د ناوې کور ټول راځي، هلته به دیګونه د وریجو باندوي. او ځینې ځینې ښځې خو یو سندره م ورته وایي چې د سپینو وریجو څه شور ماشور دی. او د یو چا هغه د زوم نوم ورته اخې، مثلا میرویس دی وخوري چې پلو خور دی، داسې یو سندره م ورته وایي. بېلابېلې ټپې وایي په دې ودوو کې. د هغه د ناوې طرف دی وایي چې موږ ډوډۍ نه خورو، موږ خیال کړی دی. د بیلګې په ډول هغه د زوم نوم په دې کې اخلي، یا د زوم د ورور نوم اخلي، مثلا شریف دی وخوري چې تاوان یې کړی دی. بیا د ناوې طرف داسې وایي، زموږ ناوې د ښې ګوتې غمی دی، او ستاسو زوم د خړې غوا ډډی دی. داسې شان ویل کیږي په وادو کې. اترنونه کیږي، ځوانان ترنونه کوي، خاص غټ سپینږري هغې په اترنو کې درېږي. او یو څوک به د درې ورڅخه وي، هغه په لرګي باندې دا درې وهي، او ځوانان د باندې د څخه وځي. د اوښ دوی داسې په مریو تارونه زنبوکونه، یعنې تقریبا که چیرې موږ یو اوښ وګورو چې د اوښ تر لس زره افغانیو هم زیات په دې اوښ په پوښلو باندې مصرف راځي. ځکه چې هغه خو یو وار ورته دغه جوړیږي، دې باندې هغه زنګونه چې ضرور کیږي. بیا په دې باندې کجاوه اېږدل کیږي. کجاوه چې مو کله وېږدله، په کجاوه باندې سربیره ناوې او یو بل څوک د ناوې سره، البته یا به د ناوې مور یا به یې خاله وي، یو څوک ورسره سپریږي. دوی حرکت کوي، راځي د زوم د کور په طرف. البته دلته زوم مخکې د دې چې د دوی د کور څخه ووځي، د ناوې کور ته راځي، هلته به ملا ناست وي، ځینې غټ سپینږري به ناست وي، او ځینې ځوانان به وي، هغه نږدې اقارب چې دی دا به وي. دلته به زوم ته کالي وراغوندي او زوم ته لونګۍ ورپېچي. نو یو یا دوه تاوه به د لونګۍ هغه ملا ورکوي. بیا وروسته تر دې نور زوم خپل لونګي خپل پیچي چې هغه شاهي لونګي دوی ورته وایي. بیا زوم به پرې واستند سپرې شو. نارینه تر مخ روان دي، ورپسې د ناوې اوښتی. بیا د ناوې د اوښ شاته به د ښځې او نجونې ټول روانې دریګانې به وي او لارې کې بدلې وایي، ټولونه وهل کېږي. راځي د زوم کور ته. بیا په دې شپې باندې دلته د نکاح شپې د زوم کور ته، مخکې له دې چې دلته دغه د زوم دروازې ته چې کله ورسېدل دوی ناوې چې کله کښت سول په کور کې ننوځي، باید دلته د زوم پلار یا ورور هر څوک چې وي دا به ناوې ته وایي چې مثلا تا ته یوه لنګه غوا درکوم، خو نه یې نه منی، وایي چې درته یو جریب ځکه درکوم او څونه مالونه درکوم، خو تر څو چې دا په دې باندې راضي کېږي او کور ته ننوځي. د دې شپه باندې نکاح کېږي او یعنی یو ورځ وروسته یې بیا هغه د تختو دا مسایل کېږي ټولیږي. دا
د بلخ د شولګرې ولسوالۍ د بلوڅانو کلی ځانګړی سندرغاړی نه لري، خو خلک یې د موسیقۍ ډېر مینهوال دي او سربېره پر دې چې د سیمې موسیقي د شمال د سندرغاړو له موزیک څخه اغېزمنه شوې، دلته ډول غږول کېږي او خلک ډېر ځل کلاسیک موسیقي اوري.
موسیقي خو اکثرا دغه ډول وهل کېږي هلته، اوس هغه سورنا کمسی ده، پخوا سورنا به هم وه، هغه دا به هم وهل کېدله. اکثرا دلته دغه سندرې چې ځوانان ورسره مینه لري، یو خو دغه محلي سندرغاړي وي، د دې تر څنګ ځوانان او سپین ږیري د نورو سندرو سره یعنې ډېر هغه پخوا کلاسیک سندرې چې ویل کېدلې، لکه بېلګه چې وایم هغه چې وایي اوشا لیلا ورو ورو، دغه سندره ویل کېدله. دا ډېر دود ډېر زیاتې ټپې ویل کېږي، چې کله اتڼونه کوي نو نارې هم ورسره کېږي، نارې موږ دغه ټپو ویلو ته وایي. نو د اتڼ په سر کې چې څوک ولاړ وي هغه د اتڼ میر ورته وایي، نو هغه به نارې کوي. بیا د نارو تر څنګ یو هو هم وایي، لکه د ملنګان چې الله هونه وایي، دوی هم د هر نارې په آخر کې اور هو وایي، چې ټول په دې کې بیا یو بل خوند وي. ډېر په مستۍ سره دا تنکاته تر دې پورې دوی دا هو وایي چې وروسته دغه واده څخه د دوی ژغونو لام ټپ درېدلی.
د دې ترڅنګ په اخترونو او نوي کال کې په بلوڅانو کلی کې ډېر ښې میلې کېږي چې د اختر په لومړۍ ورځ نارینه په جومات کې سره ټولېږي او د اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته له هر کوره راوړل شوي خواړه په ګډه خوري.
یو دود بل دا دی چې مخکې د اختر د لمانځه البته سهار لمانځه ته وختي ټول خلک راځي. سهار لمانځه چې وسو بیا په مسجد کې خلک د کور څخه شی پخوي رالیږي، چې اکثرا دوی شیر برنج پخوي. نو دا یو ډېر دغه دود دی پوښکې، بیا په هغه باندې شړ غوړي اچوي، یو لږ بوره هم ورباندې پاشي. نو دا به د اختر په سهار باندې حتمی وي. ځینې ځینې کسان خپلې شیر برنج کې نوم هم لري، ځکه چې مخکې دی چې دغه شیر برنج راسي نو ټول په تمه وي چې د پلانې د کور شیر برنج نه دی راغلی. په جومات کې راټولېږي، په دلته به شیر برنج خوري. د اختر لمانځه وروسته یو سړی به تر مخې یعنی یو غټ ټولو په کورو باندې ګرځي، هلته هم بیا دغه شیر برنج خوړل کېږي سهار، او بیا به خلک کور په کور ګرځي، د اختر مبارکي به کوي.
په اخترونو او نوي کال کې د سیمې او د شولګرې ولسوالۍ د لرې سیمو خزینه سیل ټیپو ته ځي او هلته میلې اترونه او ساتیرې کوي.
ما مخکې مویل چې زموږ کلی د ستیش د غرب خواته ټول دښته ده، ټیپی دي، دښتونه دي، دوه ټیپی دي البته چې د سیل د ټیپو په نامه یادیږي. په دې ټیپو کې د اختر په دوم او درېیمه ورځ همدارنګه د نوي کال په ورځ په دې ورځو کې ټولې ښځې زوانی زړې ټول بزی دی تی پوته کلی خو هر رنگ غوندي خو پورینان به یو ډول سره پورینان چې دغه دوه سنټي یو رقم خامکوزی سپین سوي دي ټول سره په لونه وي شزي تقریبا اکثرا زموږ د کلی وي خو د ډیر لیر زایو څخم دل تر زکه چې د سیل تی په یواز زموږ په کلی کې دا 30 کیلومتر لیر فاصله څخم د سیل لپاره د زموږ کلی تر ازي خو یو څه چې نارینه به په یو کیلومتر کې نشتی څوک نه پریشتي زکه د کلی خان کڅوګ ویني البته چې څوک نشتی تللی نو بیا هغه ته سخت جزا ورکوي. دوی هلته اتڼونه کوي، هلته میلې کوي، سیل کوي، د ډېر لیر فاصلې څخه معلومیږي دغه ټپې ځکه چې لوړه دي او دا هرځای څخه چې وګورې معلومیږي. او یو ډول داسې چورته ګورې تک سور داسې یو دوه ټپې یو بل رنګ ځان ته اخیستی، ځکه ټپې خو اکثرا سپیرې وي خو دا تک سرې ټپې وي، بل خوند په دې ټپو کې. نو د اختر په ورځ او نوروز په ورځ ټولې ښځې دلته ځي. په کال کې درې ځلې کېږي دا میله، ځکه چې په لوی اختر هم کېږي، کوچني اختر باندې هم کېږي، نوي کال په ورځو کې هم دلته ځي دې میلو ته. او دغه د سیل ته پام کچیر زوام په بلخ ولایت کې بل د آزاد ځای نسته ما خو نه دلیدلې چې په داسې آزاد شکل دی میرمنې لوړ سي هلته دی په آزاد شکل دوی لوبې وکړي دوی د اتڼونه وکړي دوی د سیلونه وکړي او خپل د خونو څخه دی ګټه واخلي. دا په بلخ ولایت کې یوازینی ځای دی چې ښځې په آزاد ډول ځي هلته سیل ته پته خپل سیل کې چکر وهي.
زما سیمه زما مینه پروگرام قدرمنو دوستانو په دې اونۍ کې مو د بلخ ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د بلوڅانو د کلی ننداره وکړه. د دغه کلی اوسیدونکي نجیب الله فیروتن موږ ته دومره هر اړخیز او په زړه پورې معلومات رالیږلي وو چې اړ شو بله برخه یې راتلونکې اونۍ درته وړاندې کړو، یعنې دا چې یوه بله اونۍ به هم په همدغه ښکلي کلي کې تم شو او نور خصوصیات او دودونه به یې وپیژنو. تر بلې اونۍ مو الله مل شه.